صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام سر بزنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملي جامع پلان طرح تصویب او عملي کړي. بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګه وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالي طالبان لا زړه ورکړی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته له ورتلو منع کړی، له بهره په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه کوي. په دې تفصیل ورسته په خبرونه کې اوري. د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت یو مخالفه ډله ادا کوي چې د کابل په سره شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې وسلوالو یې تېره شپه ناوخته د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. د ازادۍ جبهې له دې مخکې ویلي چې د کابل پر هوایي ډګر د وروستۍ حملې په دوام چې مسؤلیت یې دې ډلې ومانه، طالبانو د کابل په بېلابېلو سیمو کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کور په کور تلاشیو خبرونه تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د کابل د شمال په سیمو کې د خپلو مخالفانو په لټه کې دي. په بدخشان ولایت کې چارواکي په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړه کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړ چې دا پیښه پرون د خواهان ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې وشوه. د خبر له مخې په پیښه کې پنځه نور کسان هم لا درک شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانې ویاند احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له مرکز فیض آباد څخه د کواف ولسوالۍ خواته روان و او خواهان ولسوالۍ کې له سړک څخه واوښت او سیند ته ولوید. خبر زیاتوي چې د لا درکه کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغه هېواد ووځي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټه کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم دی ایرانی ول اصل جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی او امریکا ته د راستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شهر مهد تورن چې په متحده ایالاتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمی برید کې هم لاس لري. شهر مهد او د هغه کورنۍ دا تورن رد کړی و. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شهر مهد اعدام غندلی دی. د اوکراین په شمال ختیځ خار خار کیف کې د پولیسو پر یو سټیشن د روسي په برید کې یو پولیس وژل شو او شپږشت نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویګیفسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د خار کیف په مرکزی برخه کې د پولیسو ماموریت د دوو روسي توغندیو په وسیله په نښه شو. د بیان له مخې په ټپیانو کې څلور ملکي وګړي شامل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي.
In regard to accountability, I'm in favor of
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلوی يم.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شو خبریالانو کورنۍ وای ل جرمونو د مافیات کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم ده. نن د نومبر دومه د خبرالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت تفصیلي راپور لرو. په میدان وردګ کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوې او خلک هم ورته خوښ دي.
د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پروژې د ترانسمیشن کنیکټیویټي د انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پراته دي هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
په نړیوال موضوعات کې به واورئ په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسیې اجنټان بلل شوي تور لګولی چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بینت د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي و، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونو په تیر له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلن په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر اړتیا ټینګار وکړ. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر پورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملي کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلوی يم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې يم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فایق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فایق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ تر څنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting.
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بیزی چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونه په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوې.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیزی چلند سربیره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصيلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د دې هیواد د عامو خلکو لخوا د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له چلند شکایت کوي. دوی وایي په وروستیو کې د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر څنګ د دې هیواد یو شمېر عامو خلکو هم له افغان کډوالو سره توپیري چلند ته مخه کړې ده. نو تفصیل په دې راپور کې
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو له لګولو وروسته یو شمېر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتی تر څنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولې دي، پولیسو ته سپارلې، توپیري او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړی دي، دوی کارځایونو ته هم رسیدلی او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی تماش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه مفت جنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي. هر دروازه مو په مخ تړلې ده، ان د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ ونه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شهروندان ایرانی با افغانیا
ایرانیان لا فنانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلا بیلو ډولونو سپکیږي او ان په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي یو شمېر ایرانی نارینه افغان میرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربيعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسي اجنټان بلل شوي تور ولګاوه چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایې ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکو پر هغو کسانو چې د روسیې تر نفوذ لاندې کړې بللې دي تور لګولی چې په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو د بهیر اړوند جالي ویډیو یې خپره کړې ده. د امریکا درې مهمو استخباراتي ادارو د ملي استخباراتو د مشر دفتر او ډي ان آی، د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی او د سایبري او تاسیساتو امنیتي ادارې سی آی ایس ای پرون د دې ویډیو په اړه یو غټ بیان خپور کړ. په خبره شوې ویډیو کې یو تن چې ځان د هایټي کډوال بولی ادا کوي چې ګنې د هویت ګڼ کارتونه لري او د پنځشنبې په ورځ د جورجیا په دوه ولسوالیو کې څو ځلې مرستیال ولسمشرې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته رایې ورکړې. جورجیا له هغو اوو ایالتونو څخه دی چې د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې د میرمن هاریس او د هغه د سیال پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي مبارزې د مهم ډګر حیثیت لري. د امریکا استخباراتي ادارو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې دا ویډیو د روسیې د نفوذي کسانو لخوا جعل شوی او د مسکو د هغو پراخو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د امریکا د انتخاباتو د اعتبار په اړه د بې بنسټه پوښتنو رابرسیره کول او د امریکا په خلکو کې د اختلاف راوستل دي. بیان زیاتوي چې د روسیې نفوذي فعالانو یو بل جعلي ویډیو هم جوړ کړی و چې په هغه کې بیا د ډیموکرات ګوند له انتخاباتي ټکټ سره یو تړلی امریکایي وګړی د بډو په اخیستلو تورن کړی و. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دوی د څیړنو نتیجه پر هغو معلوماتو ولاړه ده چې استخباراتي ادارې لاسرسی ورته لري او د روسیې د نفوذي کسانو پخوانیو عملونو لکه د ویډیوګانو او د ناسمو معلوماتو د خپرولو پخوانیو هڅو هم تایید کړی ده. د جورجیا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر براد رافنسپرګر هم مخکې ویلي و چې دا ویډیو جعلي ده او احتمالا په انتخاباتو کې د اختلافونو او ګډوډیو د رامنځته کولو لپاره د روسیې ایجنټانو لخوا جوړه شوې ده. رافنسپرګر د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دفتر هم له دې ویډیو خبر شوی او زیاتوي چې دا ویډیو جعلي او د انتخاباتو پر مهال په عمدي ډول د ناسمو معلوماتو د خبرولو یو مثال دی. رافنسپرګر په خپل بیان کې ویلي چې دا کار احتمالا د بهرنیو لاسوهنو یو هڅه ده. د امریکا استخباراتو څو میاشتې مخکې هم ویلي و چې د روسیې نفوذي فعالان پلان لري چې په امریکا کې هغه اختلافونه نور هم زیات کړي چې ګنې د خلکو په منځ کې شته او د ټرمپ په ګټه تبلیغ وکړي. د روسیې حکومت په دې اړه ادعاوي تل رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوې. مسولینو په خبره دغه د 211 کیلومتر په دوال نوري فایبر له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوي برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نشرو کیږي تر 200 پورې یا 50 دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله د فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې د نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي بلکې لزورو څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نو موړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغه بلدی لاري لامیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لري پرتې سیمې چې محروم دي او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامني و دغه د وجه دا لري پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمو ته ولاړ سو اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سہولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس تر هڅوي او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت ته موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سجل ریز ده، بهسودی سیاول ده، سیدوام ده او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرته دي هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شوو خبریالانو کورنۍ ویل جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. یو شمیر خبریالان وایي د دندو په تړاو ورسره بیلابیل زور زیاتی شوی خو عاملان هیڅکله هم د قانون منګولو ته نه دي کش شوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په تفصیلي راپور کې.
د آریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو پخوانی مسؤول عبدالوارث حسرات و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دندې له امله د طالبانو حکومت لخوا د 2020 کال د جنوري په دیرسمه د څلور ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو وینې سي لاسونه وتړل شو سترګې را باندې وتړلې او توره خلطه را باندې کښل موټر کې واچول. یو سات په همدغه کابل کې ګرځېد بیا ریاست ته نوتې وي وړو هلته هغه تحقیق وه. پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو. بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې هم په دوی په زندان کې هم.
په هرات ولایت کې یوه میاشته خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، بیا ازادي راډیو ته وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو لخوا سخته ګواښل سوې چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغې خبریالې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما چند وخت پیش یک عکسی از خود
افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه وو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس ژورنالیستان وزل سوی دي. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په دیرسم خبر سوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل سوی چې د دغه شمیر وزل سوی خبریالانو له ډلې د دیارلسنو د وزل سوی مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه منلای دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې سوی دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوه ځانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول چې نه تنه یې ژورنالیستان وو او پکې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشتہ محرم دورانی هم شامل وو. د یادو بریدونو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای وو. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د 2000 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالي ډلې یوې انتحاري حمله کې خپل او یو همکاري سخت ټپیان سوي انتقاد کوي چې چای پښتنه نه ده کړې. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما هغه مهال د یو ټلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل ښار په لویدیځ کې په یو برید کې ټپي شوم. زما خبر کامرمن هم زخمي شو. سره له دې چې ګڼ شمېر بنسټونو هغه مهال ګڼ شمېر د خبریالانو ملاتړ بنسټونو هغه مهال په افغانستان کې کار کوو، نور هیچا هم زموږ پوښتنه ونه کړه، نه یې زموږ احوال واخیست او نه یې زموږ په اړه حتی هغه اعلامیه هم ورنه کړه. دغسې پېښې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. موږ له هغه وخته تر دې مهاله د دغسې پېښو شاهدان یو او وخت نا وخت خبریالان ځورول شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي، زندانی شوي دي.
دا خبریال دا ادا هم کوي چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکې د غصب یوې قضیې په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یې یاد قضیه کې لاس درلود وهل ډبول سوی او د راپور د خپرېدو مخه یې ورنیولې ده.
زه نه پوهېږم موږ د چا څخه غوښتنه وکړو او چا ته ووایو چې دا یې چا شهید کړي
او د دغه قضیا څه ډول پاته ده.
دا بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د وزل سوي خبريال الیاس دای ورور مشتبه محمدي دی چې وای د ورور د وزل کېدو یې څلور کاله تیر سول، خلای هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوای. مشتبه چې لخپل ورور الیاس دای سره په همدې پیښه کې شدید انټپی سوای وو، ازادي راډیو ته وویل
دا به د حکومت په سبا تر سوالی وای چې آیا دا سړی دی کنه دی او څوک یې راګیر کړی وو تر څو هغه وخت د مطبوعاتو څخه ځان خلاص کړي چې هر ورځ پوښتنې ودروژنې کېدلې تر څو د دې قضیا څنګه سوله د دې قاتلین څنګه سوله. خو ولې د سلام حاله پاتې سوله موږ ته سوال دا دی، موږ ته د دې د قاتلونو په اړه هیڅ موثقه او دقیق معلومات نه دی راکړي چې دا سړی
الیاس دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند ولایت په مرکز لخکرګو کې د د په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې ووزل سو. هغه په خچې چای مسولیت پر غاړه ونه خيست. خو د افغانستان خبريالانو سازمان مسول حامد عبيدي وایي افغانستان د تیر په پرتله اوس د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو د پټکو د ظلمونو او جرمونو پوښتنه او مخنیوي نسی کولای. د ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت نوروز کلچ طالبان واکمن شول لبد مرغه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښې زیاتې شوې او طالبان پرته له کوم دلیل او پرته له یو حقوقي چوکاټ خبريالان نیسي، شکنجه کوي، ځوروي. په یو قضیه کې له بده مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غوېدا او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام تضمین دي. ته یادونه ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا وکمنې دوه وروسته له دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خبريالان نیولي، بندیان کړي دي چې ځینې بیرته خوشي شوي او ځینې لا هم د دوی په زندان کې دي. ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسول حکمت آریان او د افغان غک خبریال مهدی انصاری اوس هم له طالبانو سره بندیان دي. خو له طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا هدا کړی چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول سوي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي، که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څومره کسان نیولي او بندیان کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 خپور سوی راغلی چې د 2021 کال راهیسې د سازمان 800 غیر قانوني وزنې او خپل سر نیولې، 144 د شکنجه او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وزنې او د پخواني دولت د 14 کارکونکو او امنیتي پرسونل د ورکېدو موارد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په غبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړه لیک کې د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې جرمونو ته د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي، او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، حساب ورکونې، د جرمونو عاملین د عدالت منګولو ته د سپارلو، او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرته می میسج ته پریښې دی. مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو، وزې په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانانو وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي.
رحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو تور کا سلام نونی کی اڑان دیکھوں متقاعد و معلول افسار ماں سدے معلولیات فواج باندھے ماں تا تقاوت را کھڑا دا متاثفانہ سے اس تقاوت منگا تھا نہ راکی آپ معلولیات کی منگا ڈیر سخت زن لرو ہل لرو سے دے منگا غاک تھا سے تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت
شاید یو راوستي دا مټر وانان ګوره دا مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پار پنځه په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بالا او زر نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کړی ده یا دوه نیم سل افغانۍ کړی ده د یو ځای ستر بل ځای پورې وروره ده موږ ټوله کښې جوړېدلستغه موږ شیغامو طالبانو لوړ پوړو چارواکو